سلور بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو د یوې بلې یو ساعته خبرونه اوریدو ته رابلم. د خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ادارو مشران به د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اړه ځواب ویلو ته احضاروي. د دې خبرونې په راپورونو کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپره کړو. همداراز دوه اونیز پروګرامونه خپروو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې یوې ایرانۍ ورځپاڼې د سپاه پاسداران ځواک د یو مقام له قوله لیکلي چې متحدو ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته د رمادي ښار د نیولو اجازه ورکړې، او د روسیې مرستیال صدراعظم د لویدیز هغه اندېښنې رد کړي چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي ناجیه ساپۍ د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی. د زابل په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او له 12 زیات ټپیان دي. د آسیا د زړه هیوادونو د 15م کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه، او د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا د پارلماني انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د زابل په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او له 12 نور زیات ټپیان دي. دغه خبره اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زابل د چارواکو په حواله کړې ده. دغه حمله نن د یو مازدا موټر په وسیله په کلات ښار کې د ولایتي شورا پر ودانۍ وشوه. بل لور ته د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 8 کسه د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. د آسیا زړه هیوادونو د 15م کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه د ازادي راډیو مشال برخې ته وویل چې د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي.
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنې لیږلې وې د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
په دې غونډه کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې غړیو یو ځلې بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي. د دې جرګې مشر نن د نورو مسایلو ترڅنګ وویل که چیرې ولسی جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، نو دا کار به د خلکو استازیو ته د منلو وړ نه وي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی بیا ویلي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. او د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي د ملي وحدت حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ملکي خدمتونو اداره دې نه سیاسي کوي. احمد ضیا مسعود نن د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ کې د دغې ادارې د لیدلو پر مهال د یادې ادارې کاري خدمتونه د پام وړ وبلل. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقال کوزی اوري.
یوې ایرانی ورځپاڼې د دې هیواد د سپاه پاسداران د قدس څانګې د رئیس له خولې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق رمادي ښار ونیسي. د ایران د جوان ورځپاڼه چې سپاه پاسداران ته نږدې ورځپاڼه ګڼل کیږي نننی راپور وروسته له هغې خپور کړ چې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د عراق پوځ تورن کړ چې د جګړې اراده نه لري. رمادي ښار د مې په 12مه د اسلامي دولت وسلوالو ونیوه، او دا د عراق د پوځ لپاره یو ستر پشاتګ دی. جوان ورځپاڼې د قدس ډلې د مشر جنرال قاسم سلیمانی له خولې لیکلي امریکا هیڅ نه دي کړي چې د رمادي ښار پر لور د بنسټپالو د وړاندې تګ مخه ونیسي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی هم د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی او بی بی سی سره مرکه کې وویل زه د کارتر په څرګندونو حیران شوم. مقصد مې دا ده چې نوموړی د عراق ډېر ښه ملاتړی دی. زه باور لرم چې ده ته غلط معلومات ورکړل شوي دي. په عین حال کې د عراق حکومتي ځواکونه او سنی قومي ملیشې وایي هغه سیمې بیرته نیولې چې تېره اونۍ د اسلامي دولت ډلې نیولې وي او د رمادي پر لور حرکت ته دوام ورکوي. سیمه ایز سنی قومي مشر امیر الفهدوي د یکشنبې په ورځ ویلي وو ګډو ځواکونو د رمادي ښار د ختیځ په لس کیلومترۍ کې خصیبه ښارګوټی بېرته نیولی دی. د روسیې د صدر اعظم مرستیال دمیتری روګوزین د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړې چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. ده وویل ټانکونه ویزې ته اړتیا نه لري. روګوزین چې د روسیې د پوځي صنعت څارنه کوي په سختو خبرو مشهور دی. روګوزین د روسیې د دولتي تلویزیون د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اروپا او امریکا په شمالي قطب کې د روسیې د حضور په اړه اندېښنې لري وویل زه تل په دې اړه ټوکې کوم که چیرې دوی موږ ته ویزې رانه کړي موږ د بندیزونو په لیست کې ونیسي ټانکونه خو ویزو ته اړتیا نه لري. روسیه په شمالي قطب کې ستر پوځي تمرینات پیل کړي. دمیتری روګوزین چې له دې مخکې په ناټو کې د روسیې سفیر و د 2014 کال مارچ میاشت کې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق له امله د امریکا د خزانې وزارت او اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې داخل کړ. تیر کال چې کله اروپایي اتحادیې د روګوزین د سپرلۍ الوتکې ته د رومانیا له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورنه کړه د ولیکل چې بل ځل به زه په بم غورځوونکې الوتکه کې الوتنه وکړم. د روګوزین د دې خبرې پر وړاندې د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت سخت غبرګون ښکاره کړ او دا یو جدي ګواښ وباله. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ستونزان لویدیځ ولایت شینجنګ کې یو سوله او تیاتر روسي ډلې ځپلي. د چین دولتي خبري اژانس وایي د دې تروریستي ډلو په ماتولو سربیره یو سلو دولسو مشکوک کسانو چې د شینجنګ ولایت د پولیسو تر تعقیب لاندې ول ځانونه تسلیم کړي. د شینجنګ ولایت د نفوسو زیاته برخه یو غوریان دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو او حملو له امله په دې ولایت کې په سلګونو کسان وژل شوي. په بهر کې اوسیدونکي یو غوري ډلې وایي د چین حکومت په شینجنګ ولایت کې د یو غور مسلمانانو پر ضد ظالمانه پالیسۍ پر مخ وړي او دغه راز د مسلمانانو په عبادت او کلتوري فعالیتونو محدودیتونه لګولي دي. څارونکي وایي د سوریې حکومتي جنګي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیره پر شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباری وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولي. د اسلامي دولت ډلې پالمیره ښار چې د نړۍ د رومیانو د تمدن ډېر مهم لرغوني اثار پکې دي تېره اونۍ نیولی وه. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د مې له 14 راهیسې په دې ښار کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 211 کسان اعدام شوي. دا څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو په ښار کې شاوخوا 600 عسکر او حکومت پلوي جنګیالي نیولي. دا ښار د مرکز دمشق او حمص پر څلور لارې پروت دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي د سوریې هوایي ځواک نن په پالمیرا ښار کې د پوځي استخباراتو د ودانۍ او د ښار د روغتون په ګډون پر یو شمېر هدفونو بمباری وکړي. د عربي متحده اماراتو په بشري مرستو بار یوې کښتۍ خپل 468 ټنه مواد د یمن د ناقراره ښار عدن بندر ته ورسول. په دې ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو بشري بحران یې رامنځته کړی دی. د عربي متحده اماراتو په دې مرستو کې دارو درمل او خوراکي مواد شامل دي. په دې ښار کې د جګړو له امله 15,500 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. د حوثي شیعه یاغیانو چې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی او د اوسني جمهور رئیس ابوربو منصور هادي جنګیالیو ترمنځ د جګړو له امله عدن ښار ویجاړ شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په عدن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. وباوري چې ولسی جرګه وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ شوی تفاهم د منلو وړ نه دی او د امنیتي ادارو مسؤلان دې په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د جرګې غونډې ته حاضر شي. د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس د اهمیت په اړه چې د تدارک غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي یو تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان بانک د افغانۍ د بیې راټیټېدو له کبله اندېښنو ته ځواب وایي او وایي چې د بازارونو اداره د حکومت په لاس کې ده.
خلق دی تشویش نکی کافی منابع لرو هر وخت چې وغواړو د قیمتونو در کته کولو د پاره مونږ مداخله کو.
نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او بیا به پر یو ناوړه دود بحث وکړو. ځینې کورنۍ د دې پر ځای چې ناروغې میرمنې ډاکټر ته بوزي کوډګرو ته یې ورولي.
مریض چې بیو شي فشار ډېر جګي هغه په لښتم وهي وایي دا دم کړي لښتې دي مونږ یې وهو د پیریان دي مونږ یې بس وهي ته هغه اندازې وهي چې دا ودانې لښتې ورته یي هغه لښتې ټوټه ټوټه شي.
په دې اړه په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې بحث کوو چې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. دا ازادي راډیو ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره که څه هم افغان حکومت تفاهم لیک لاسلیک کړی خو دوی ته د منلو وړ نه دی. د دې جرګې اداري هیئت نن په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار، د ملي امنیت د ادارې مشر او مرستیالې باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا افغان چارواکي جرګې ته رابولي چې حکومت ویل آی ایس آی سره تړون وروستی شوی نه دی او لا هم کار پرې روان دی. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت د استخباراتي اطلاعاتو تفاهم لیک د دغو هیوادونو د ملي امنیت مرستیالانو لاسلیک کړی دی. د دې جرګې غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل که څه هم دا تفاهم لیک له مخکې لاسلیک شوی او حقوقي اعتبار لري خو چارواکي باید دوی ته وضاحت ورکړي. د خلکو استازي وویل چې له آی ایس آی سره تفاهم لیک په داسې حال کې لاسلیک شوی چې ولسمشر او اجرایه رئیس هم له مخکې بې خبره پرېښودل شوي وو او په دې کار کې ډېره ناهمغږي موجوده وه. ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادی عمومي غونډې ته د تیرې ورځې د سری غونډې د رپورټ د لوستلو پر مهال د یاد تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسأله یاده کړه.
ګرچند رئیس محترم امنیت ملي گفتن کې الزامنوار نیست،
که څه هم د ملي امنیت رئیس وویل چې دا تفاهم لیک الزامي نه دی ځکه چې رئیسانو لاسلیک کړی نه دی، مرستیالانو دا کار کړی. دا چې مرستیال د خپلې ادارې په استازیتوب دا کار کړی دا مهمه نه ده چې دا تفاهم لیک الزامي دی که نه، خو اصلي خبره دا ده چې دا تفاهم لیک د ادارې د مرستیال په لاسلیک سره حقوقي اعتبار خپل کړی دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابی وویل د پاکستانی استخباراتو په لاس د افغان امنیتي منصوبینو روزنه جلا غوښتونکو نه ملاتړ او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن بلل هغه مسایل دي چې له امله دا تفاهم لیک دوی ته د منلو وړ نه دی. د ولسی جرګې د یادو درې کمیسیونونو استازو وویل چې افغان حکومت تر اوسه پورې هم دا تفاهم نامه دوی ته نه ده سپارلې او تیره ورځ د ملي امنیت رئیس هم له دوی سره په لیدنه کې له ځانه سره نه و وروړي. ولسی جرګې په داسې حال کې له آی ایس آی سره د افغان حکومت د تفاهم لیک د لاسلیک مسله یادوي چې د ملي امنیت ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې د دغه تفاهم لیک وروستي کېدل او لاسلیک رد کړ. د ادارې وویل چې د یاد تفاهم لیک په اړه بحث روان دی او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا نظریات به پرې واخیستل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا د دوشنبې ورځې د غونډې په پای کې وویل چې له افغان ولسمشر سره یې په یوه غونډه کې دا مسله یاده کړې او هغه ژمنه کړې چې په دې برخه کې له پوره احتیاطه کار اخلي. ښاغلی ابراهیمي وویل د دې لپاره چې له آی ایس آی سره د تفاهم لیک په اړه وکیلان هم پوه شي ښه ده چې چارواکي په دې اړه عمومي غونډې ته ورشي. جمهور رئیس وویل چې د غونډې د ټولو ګډونوالو نظریات واورېدل شول او په اړه یې محتاط یو. هغه وویل چې د یوې مسودې په حد کې ده او له هغې پورته څه نه دي موجود. زما په نظر د ولسي جرګې د اهمیت په پام کې نیولو سره دا چارواکي یو ورځ راوغواړو چې موږ ته معلومات راکړي او له هغې وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه تصمیم نیسو. د ولسي جرګې رئیس وویل د دې لپاره چې له پاکستان سره دا تفاهم لیک حساس دی باید په اړه یې ښکېلې خواوې له پوره غوره کار واخلي. له آی ایس آی سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک په داسې حال کې لانجې زیږوي چې ځینې کارپوهان په دې اړه د بیا کتنې سپارښتنه کوي او وایي که یې خنډونه حل شي کیدای شي د دغه تفاهم لیک په اساس پاکستان له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې یو څه مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د حقوقي چارو یو شمیر څېړونکي وایي له آی ایس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د تفاهم لیک په برخه کې بشپړ حقوقي پړاوونه نه دي پلي شوي. دوی وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر حق لري چې یا خپله یا بل چاته واک ورکړي چې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي او له هغه وروسته یې د رد یا تایید لپاره ولسي جرګې ته واستوي. د حقوقي چارو له افغان کارپو سمر سیرت سره صفی الله ستانکزی پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له آی ایس آی سره د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه د ولسي جرګې اندېښنه څومره پر ځای ده.
اول قدم کې د افغانستان د اساسي قانون د تدوس کېدنې مادې د دغه ولسمې سفرین په اساس باندې رئیس جمهور د دغه تفاهم لیک یا دغسې لیکونو یا دغسې نورو معاهداتو لپاره یو کس ګماري هغې ته اعتبارلیک ورکوي او هغه سړی هماغه د مربوطه ادارې سړی قانوني صلاحیت بیا لري چې هغه امضا کړي. په دې معنی چې په خپله رئیس جمهور دا امضا کړی ده. بیا عین موضوع چې کله رئیس جمهور دغسې یو هوکړلیک دپاره د اعتبارلیک یو چا ته ورکړي نو بیا په دویم قدم کې دغه هوکړلیک یا دغه معاهده د څېړلو دپاره ولسي جرګې ته راځي. د رد او د تایید صلاحیت زیرته ولسي جرګه لري چې یا یې رد کړي یا یې تایید. مګر د رد دپاره هم باید ځانګړي دلایل ولري او د تایید دپاره هم باید ځانګړي دلایل ولري. زه نه پوهېږم چې دغه تفاهم لیک چې د افغانستان د ملي امنیت د مرستیال لپاره او د پاکستان د اسیا لپاره امضا شوی ده ولې دغه پروسیجر نه تایید کوي چې هغه ولسي جرګې ته راشي او یا ولی و رئیس جمهور دې لپاره څوک بارلی نه سره چې دا موارد د اساسي قانون پیشبینی کړي ډېر واضح صراحت
ښاغلی سیرت څومره دغه د ولسي جرګې د وکیلانو اندېښنې پر ځای دي چې دغه تفاهم لیک په اول سر کې غوښتل کېدل چې سری پاتې شي او افشا نه شي واقعا د دوی دغه اندېښنې څومره د اهمیت وړ دي څومره رښتیا دي څومره په حق دي دغه د دوی اندېښنې او که دغه سي مسایل چې دوی مطرح کړي چې ګواکې د ایسای لخوا د افغان امنیتي منصوبینو روزنه او د جلاغښتونکو نه نه ملاتړ چې په غیډه لکه د ډیورند کرخي د رسمیت پیژندلو مسله هم یادېږي څومره دغه خبرې بل اخره ستونزمنې تمامېږي
وګورئ چې څنګه دغه تفاهم لیک چې خپل د متن له تاسو فکر کوم له تاسو به هیڅ شامل وستل او ما خپل هم د دې تفاهم لیک متن نه لیدل چې په موضوع متن کې بچی شي په دغه افواهات او خبرو نه د څه معلومېږي چې په دغه پیمانه باندې د تفاهم لیک او ولسي جرګې په جریان کې نه ولسي جرګې د تایید او د رد د پاره تقسیم ونیسي کاملا د دې اندېښنې په ځای د دې صلاحیت د افغانستان اساسي قانون دې د صلاحیت ورکړی دی دغه تفاهم لیک چې په دغومره کچه باندې دی چې دلته واقعا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه توره کرخه د ډیورنډ کرخه پکې مطرح کیږي
افغان کارپو سمر سیرت و چله ازادي راډيو سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د ورستي تفاهم لیک په اړه چې لمخې به دواړه ادارې یو بل ته د تروریستي ډلو په اړه معلومات ورکوي خپل نظر څرګندو
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس یا د استنبول پروسه د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې لري د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وایي افغان حکومت توانیدلی چې د دې بهیر له لارې د سیمې هیوادونه ګډو ګواښونو او مسؤلیتونو ته متوجه کړي خو یو شمیر کارپوهان په دې اړه متفاوت نظر لري قسیم سلمال کتنه ورته کړې
په داسې حال کې چې پاکستان د دوشنبه په ورځ د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې د پنځمې ناستې د یوې مقدماتي غونډې کوربه دی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا بهیر د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې لري د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د دوشنبه په ورځ د همدې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د استنبول پروسه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره یو ښه فرصت دی تر اوسه د پام وړ پرمختګونه سوي دي دا چې افغانستان اوس د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي د آسیا د زړه هیوادونو یا استنبول پروسې غړي د اعتماد جوړونې له لارې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو د جلبولو په هڅه کې دي شغله تمنا ول کوم ستونزې چې اوس مهال د سیمې هیوادونو اور سره مخامخ دي لامل د افغانستان شخړې نه بلکې سیمې زی ریشې لري د دغه بهیر د پنځمې غونډې مقدماتي ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي چې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پکې ګډون لري په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې د دوشنبه ورځې په غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کنفرانس د 12 غړي هیوادونو پر استازو سربیره د دغه بهیر د 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او همدارس د 12 سیمیزو او نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د استنبول د پروسې د 15 غونډې اجنډا د غړي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او له نوو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو جلبول دي د استنبول افغانستان محور پروسه د لومړي ځل لپاره په 2011 میلادي کال کې د ترکیه په استنبول ښار کې جوړه شوه چې هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاري رامنځته کول او د ثبات ټینګښت دی د افغانستان په ګډون 15 هیوادونه د دغه بهیر غړي توب لري چې پاکستان ایران تاجکستان ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغیزستان هند روسیه آذربایجان ترکیه چین متحده عربی امارات او سعودي عربستان دي د غراز شپاړس نور هیوادونه او 12 نړیوال او سیمه ییز سازمانونه ملاتړ کوي دغه پروسې څلور مخونډه تیر کال په چین کې جوړه شوې و خو دا او دته نور نړیوال کنفرانسونه د افغانستان لپاره څل سره وړاندې لري هم دا موضوع می د سیاسي چارو لکارپو او د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له رئیس روح الله امین سره مطرح کړه
شک نیست که قدرت های منطقوی مثل ترکیه
په دې کې هیڅ شک نسته چې د سیمې قدرتونه لکه ترکیه او اوس د سیمې بل مطرح قدرت پاکستان خپلې اجنډا ولري، خو موږ ممکن د دا ډول پروګرامونو یوازینی ګډون کوونکی اوسو چې په ډېرو کمو لاسته راوړنو حیران کېږو او معمولا خالي لاس بیرته راګرځو. ښاغلی امین وایي د افغان حکومت بل ستر عیب دا دی چې د افغانستان په اړه د نړیوالو غونډو پریکړې نه تعقیبوي او یوازې په ژمنو او خبرو اکتفا کوي. کارپوهان وایي چې د سیمې له هیوادونو څخه د افغانستان د ثبات لپاره د عملي او صادقانه ژمنو اخیستل ډېره مهمه ده او افغان حکومت باید په نړیوالو او سیمه ییزو غونډو کې د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره کوشش وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ وروستی تفاهم لیک بیا هم د اکثرو اسمسونو د پیغام مهمه موضوع ده. محمد زکریا زکی له هلمند ولایت څخه لیکي د افغانستان د ملي امنیت مشاور حتیف حنیف اتمر وبخی باید د ولسی جرګې استجوابیا غونډې تر وبلل شي څو له پاکستان سره د امنیتي استخباراتي تړون په حق له معلومات ورکړي. عبدالرحمن بړیس له کندهار لیکي د دې امنیتی تړون لپاره د ریفرندم وشي په ټول افغانستان کې. له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي د افغانستان د حکومت دا کار چې پاکستانی استخباراتي شبکو سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړی یو ستره تیروتنه ده، ځکه چې پاکستان هیڅکله د افغانانو په ګټه کار نه دی کړی، بلکې په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهلې ده. او محمد اخلاص له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي، زما له ولسمشر څخه دا هیله ده چې قومي ملیشۍ دې نه مصالحه کوي چې دا به په هیواد کې د بدبختۍ یو لوی عامل شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیې راټیټېدو عوامل په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د بیې لوړېدل او په هیواد کې روانه ناامني بولي. د دې بانک سرپرست خان افضل هډوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا د اندېښنې وړ خبره نه ده، ځکه دوی پر بازارونو بشپړ کنټرول لري او د اړتیا په صورت کې به مداخله هم وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب الله موحد وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د افغانستان حکومت او عام ولس لپاره ناوړه مالی او اقتصادي عواقب ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیو ټیټېدو خلک اندېښمن کړي، خو د افغانستان بانک دا یو موقتي ستونزه بولي او وایي دا ستونزه به هواره شي. په دې وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو بیه په بېساري توګه راولویده او د افغانستان بانک مسؤلین یې علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالر لوړېدل او د هیواد دننه ناامني بولي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د پیسو په بازار بشپړ کنټرول لري.
خلک دې تشویش نه کوي، کافي منابع لرو، هر وخت چې وغواړو نرخ په قیمتونو باندې تاثیر لرلی دی. د قیمتونو د راکته کولو دپاره مونږ مداخله کوو. چی شی چې مهم دی، خپله ډالر په بین المللي بازار کې لوړ تللی دی، په افغاني کې تاثیر موقت و. تاسو ولیده چې څو ورځې مخکې یو شپېته اشاریه دېرش ته رسېدلی و، نن 9.5 اشاریه شل ته راولېده.
د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نږدې یو میاشت وړاندې یو ډالر 5.5 او 8.5 افغانۍ پلورل کېده، خو د یک شنبې په ورځ دغه بیه یو شپېته افغانۍ او درس پولو ته لوړه شوه. د افغانستان بانک وایي چې د دوشنبه په ورځ د کابل په بازارونو کې د یو ډالر بیه 9.5 افغانۍ او درس پولو ته راښکته شوې ده. د یاد بانک چارواکي زیاتوي د افغانیو رالویدلو بل علت په افغانستان کې د حج مراسمو لپاره له بازار څخه د 150 میلیونو ډالرو راټولول هم دي. د دې بانک چارواکي وایي چې په ټولیز ډول په تیریو کال کې د ډالرو بیه د افغانیو په وړاندې 4.8% لوړه شوې ده، چې دا د سیمې په کچه تر ټولو ټیټه بیه ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان دا د اندېښنې وړ خبره بولي او د افغانستان بانک چارواکو ته سپارښتنه کوي چې باید په بازار کې مداخله وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب الله موحد ازادۍ راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي نو امکان لري ناوړه اقتصادي عواقب ولري.
یو چالش
دا یوه لویه ستونزه ده. د دې باعث کېږي چې د افغانۍ ارزښت راښکته شي. په لومړی سر کې دولتي مامورین ورنه متاثره کېږي، د دوی حقیقي عاید کمیږي، د رانیولو توان له لاسه ورکوي. دا کار جدي اقتصادي ستونزې رامنځته کوي. کله چې په بازار کې تقاضا کمه شي، ورسره په بازار کې جنس کمیږي، چې دا هم په مولد او هم مستهلک ناوړه تاثیر اچوي.
په ورته وخت کې د افغانستان بانک وایي چې دوی کافي مالي زیرمه لري او ډاډ ورکوي چې د اړتیا په صورت کې به مداخله وکړي. دوی له ملي سوداګرو هم غواړي چې د وارد شویو مالونو په بیه کې د ژر لوړوالی نه راولي، ځکه دا کار خلک اندېښمنوي. کارپوهان وایي افغانستان بانک باید په دوامداره توګه په مارکیټ کې د افغانیو او بهرنیو اثارو انډول وساتي، څو سوداګر او مستهلکین زیانمن نه شي. دوی له افغانستان بانک غواړي چې بازار ته د ډالرو عرضه زیاته کړي، تر څو افغانۍ په بازار کې خپل ارزښت وساتي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
سمو غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پیټر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سحر تر او دوام کوي. قدر من اوریدونکو، تاسو د مخام له او د سحر تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سحر له او د مخام تر او ازادي رادیو اوریدای شي، او پشیبا ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبرولای شي. د خبرونه په دوام کې به د ایران د اټومي پروګرام د یو مسؤل مرکچی له قوله واوري چې ویلي دي چې هیواد به د ملګرو ملتونو څارونکو ته د دې هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. خو له هغه مخکې په یمن کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو کانفرنس ځنډیدلی. تر دې مخکې په دې اړه چې د یمن په جګړه کې له ښکېلو لورو څخه به کوم لوری په دې کانفرنس کې برخه اخلي، زیاتېدونکې بې باوري موجوده وه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات اجمل اند اوروي.
ټاکل شوی وه چې د یمن د سولې په اړه دا کانفرنس د پنجشنبه په ورځ په جنیوا کې پیل شي، خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړی چې دا کانفرنس ځنډول شوی. نوموړي په دې اړه چې ولې ځنډول شوی جزئیات نه دي ورکړي. د یمن تبعید شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکي مون ته یو لیک استولې، او په هغې کې په دې کانفرنس کې د د حکومت د ګډون لپاره خپلې غوښتنې وړاندې کړې وې. په دې غوښتنو کې ټینګار شوی و چې شیعه حوثي وسلوال د له هغه سیمو چې نیولی دي په شا شي. کله چې د مارچ په میاشت کې حوثي اغیانو په ساحلي ښار عدن کې چې د منصور هادي پوخ مارشل دی پرمختګ وکړ، نوموړی له خپل حکومت سره یو ځای د سعودي پایتخت ریاض ته وتښتید. د یکشنبه په ورځ په ریاض کې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل شیخ احمد سره په خبرو کې نوموړي یو ځل بیا پر خپل دریځ ټینګار وکړ. د یمن د تبعیدي ولسمشر وویل په یمن کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اپریل د میاشتې د پریکړه لیک د بشپړ عمل کېدو غوښتونکی دی. په دې پریکړه لیک کې له حوثي وسلوالو غوښتل شوي چې نیول شوي سیمې د خوشې کړي او هغه وسلې چې له پوځ او نورو حکومتي ادارو یې نیولي باید بېرته وسپاري. د منصور هادي د حکومت یو ویان راجابادي هم د فرانسې خبري اژان سویلی چې د خبرو اترو د پایل لپاره باید د امنیت د شورا پریکړه لیکمل شي. نوموړي مخکې له دې چې د جنیوا د سولې د خبرو اترو د ځنډیدو اعلان وشي ویلي وو، په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمنه ده چې د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د سلام مشورې په غونډه کې برخه واخیستل شي. رپورټونه وایي چې په یمن کې وروستیو جګړو 15,500 کسان بې کوره کړي، او سره له دې چې تېره اونۍ د اوربند نه په ګټې ځینې مرستې دغه هیواد ته ورسول شوې، خو بیا هم ګڼ خلک د اوبو، برېښنا او سون د موادو په څیر د لومړنیو اړتیا وړ موادو نه بې برخې دي. ویل کېږي هغه کښتۍ چې د اماراتو لخوا 460 ټنه بشري مرستې پکې بار وې، د یکشنبې په ورځ عدن ته رسېدلې. په عدن کې د بشري مرستو یو تنظیموونکي ویلي چې متحده عربي اماراتو تېره اونۍ هم 1200 ټنه خوراکي مواد استولي وو. عدن د حوثي اغیانو او د تبعید شوي حکومت د پلوي پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې سخت سپلې او دغلته ولسي خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. له بلې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف لخوا په تېرو دوو ورځو کې هم په سنا او د یمن په نورو سیمو کې د حوثي اغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي پوځیانو پر مورچلو بریدونه روان وو.
په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د کانفرنس د ځنډیدو په اړه راپور مو اورېده.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
خپل اس ایم اسونه د افغانستان د مختلفو موضوعاتو په اړه راولېږئ او بیرته یې له ازادۍ راډیو اورئ. دا وخت د مازدیګر 4:30 دي. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د یو کلی زرغګونه ډرامې یو نوې برخه او همدارز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرو. خو اوس سمدستي له جان آقا الکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د زابل په مرکز قلات کې نن د ولایتي شورا په ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله 15 کسان مړه او له 2 زیات ټپیان شوي دي. د آسیا زړه هیوادونو د 5 کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت او د دې جرګې غړو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه دې مشخصه کړي. یو ایرانی ورځپاڼې د دې هېواد د سپاهي پاسداران د قدس څانګې د رئیس له خولې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق ارامادي خر ونیسي. د روسیې د صدراعظم مرسیال دمیتری روګوزین د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړې چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د پولند د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د انجی دودا د بری مبارکي وویل او له دې هېواد سره د اړیکو د رغولو غږ یې وکړ. چینی چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ستونزمن لویدیځ ولایت شینجنګ کې 141 روسي ډلې ځپلې دي. څارونکي وایي د سوریې حکومتي جنگي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیرا په شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباری وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې. د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډي کمولو له امله د تیلو بیې په سلو کې 40 پورته کړي. او د عربي متحده اماراتو په بشري مرستو باندې ویکښتې خپل 460 ټنه مواد د یمن د ناقرار ښار عدن بندر ته ورسول.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د تمریناتي لو په هدف بهرین ته سفر وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمریناتي لو په هدف د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو لپاره چمتووالی نیول دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان ملي ټیم په دغو تمریناتي لوبو کې د بنګلاديش او لاوس د ملي ټیمونو سره دوستانه لوبې ترسره کړي. د کاظمي په خبره چې د همدې دوستانه سیالیو په دوام ټاکل شوی د افغانستان ملي ټیم ایران ته هم سفر وکړ او د سوریې له ملي ټیم سره سیالي تر سره کړي. شاغلی کاظمي وایي چې دا تمریناتي کمپ روانه اونۍ کې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به ادامه ولري. په کابل کې د معلولونو د باسکټبال پیل شوې سیالي تیر ورځ د کابل ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. په دوو سیالیو کې د هیواد شپږو ولایتونو ټیمونو ګډون کړی و چې وروستۍ سیالي د میمنې او کابل ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې د کابل ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د معلولینو د باسکټبال سیالۍ د تیر دوو کلونو را په دې خوا پیل شوې چې په کورنیو او نړیوالو سیالیو کې ښه ځلېدلې ده. دغه سیالۍ د سره صلیب او د المپیک فدراسیون په همکارۍ ترسره کیږي. او په بغلان کې د شطرنج لوبو د نهو ټیمونو ترمنځ روانې سیالۍ نن 5 پړاو ته داخلې شوې. په بغلان کې د شطرنج فدراسیون مسؤل نورالله عمل ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی دغه سیالۍ راتلونکي چهارشنبه پای ته ورسېږي. ښاغلی عمل زیاته کړه چې نن احمد فرید او عبدالمنان، نورالله او احمد فهیم خپلو منځونو کې سیالۍ کوي. د یادو سیالۍ هدف د شطرنج د منتخب ټیم لپاره د غوړو لوبغاړو ټاکل دي.
زموږ غږ ازادۍ راډیو اوري. د ایران یو جګپوړي مقام اعلان کړی چې هیواد به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار د ادارې څارونکو ته د دې هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. دا اعلان د دې هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای له هغه دریځ سره په ټکر کې دی چې تیره اونۍ ویلي وو هیچ چا ته به د پوځي تاسیساتو د څارنې او د ایران د اټومي چارو له پوهانو سره د مرکو اجازه ورنه کړي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی وایي هیواد یې په ځانګړو شرایطو د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکوي چې د دغه هیواد د پوځي سیمو څارنه وکړي. نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د پارلمان په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د تړلو دروازو تر شا وسوه. عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل ایران توافق کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د دغه هیواد په پوځي سیمو کې د تنظیم سوي لاسرسي اجازه ورکوي. د ایران د پارلمان یو غړي احمد شوهانی هم چې د پارلمان په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل د پوځي سیمو محدوده څارنه به تر سخت کنټرول لاندې او په ځانګړو شرایطو سره کېږي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د امام حسین پوهنتون ته په وینا کې د دغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې خبره رد کړې وه.
گفتیم که اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان.
موږ وویل چې اجازه نه ورکوو چې د پردیو لخوا زموږ د هیڅ پوځي مرکز څارنه وسی. دوی وایي موږ تاسو له اټومي پوهانو سره مرکې کوو، یعنی څېړنې کوو. موږ اجازه نه ورکوو چې نه زموږ د اټومي پوهانو په حریم کې او نه په هر بل حساسه او مهمه برخه کې سپکاوی وسی. زه دا اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
د ایران دولتي ټلویزیون د غرض د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس رقچی له قبل ویلي چې وای امریکا غواړي زموږ له اټومي پوهانو سره مرکې وکړي، خو موږ هغه نه دی منلی. د ایران د اټومي چارو پوهان هم په هغه هیواد کې دننه او هم د باندې له ګواښونو سره مخامخ دي. د ایران حکومت له دغو پوهانو سره مرکې د جنایي تحقیقاتو معطل بولي. ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه یعنی امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسا او آلمان هیله لري چې د روان میلادي کال د جون تر دېرشمې نېټې پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. لویدیځ اندېښنه لري چې ایران اټومي وسلې ته د لاسرسي هڅه کوي، خو ایران دا اداره ردوي او وایي دغه پروګرام سوله ییز اهداف لري.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د خبرونې پای ته رانږدې کیږو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې لومړی د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته پام وکړئ.
یو کلی زرغږونه.
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې شاغا او مقیم لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. اوس راځي د یو کلی زرغګونه ډرامې په سلمه برخه کې واورو چې دا پر رشوت تورن کسان به وکولی شي ځان له دې تور خلاص کړي.
مقیمه جکشا، خوبونه دې بیا په لوی زندان کې پوره کړ، خوش وې ګناه.
دا څه ډول خبرې کول دي سربازا؟ دا دب د چیرته درنه لاړ؟
هغه خو هغه د پیسو باندې لوخړه چې تا په جیب کې واچول. را دې خو کلا سونه دې چې و چا کور واچو ما. اوس دې هغه قدر نشته. رشوت خوړل او زه دا دې سره لری دي، خوش وې ګناه.
څه پرې مې څه شو؟ کټل دې نشته.
سپلای پریدا پوش پی گلام داس رازا 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 کوما خوا منڈی واکی دیکھو راشا پوش پی گلا
وکیلا دی اتاق کدا
او ورزا
السلام علیکم
و علیکم السلام رازا مقیمه دلتا دی مخامخ چوکی کی کینا
وکیل صاحب مریم وقت پا پام که ونی سی پوش پی گلا زم دل تا د دې دروازې شاته پېره کوم.
سمه ده، ډیر وخت مون نه نیسم.
وکیل صاحب، د خدای په لیاز مال دې مختورې اخلاص کا، دا په څه په لاګي راګیر شوم.
ګوره مقیمه، ته زما مکلې ستال حقوق نه دفاع کول زما وظیفه ده.
خو زه که درته وایم چې په هر ډول وی مال قید او زندان نه بچ کا، یو لار ورته ولټوه.
مقیمه، زه ستاد جرم او عمل نه دفاع نشم کولای.
نو وکیل صاحب، ما خو
ګوره د هر وکیل دنده هم دوم روی چې د خپل ماکل حقوق څخه دفاع وکي، چې زیاتای ورسره ونشي او سپکاوی هم ونشي.
ښه، یعنی ته ما د محکمې له جزا نه نشې ژغورلی؟
محکمه د قانون او شریعت له مخې جزا ټاکي، نو موږ وکیلان خو د قانون په وړاندې دشي درېدلی.
وکیلا صاحب، دوه دقیقې نور وخت لرې، پوس مې ګله.
ښه بس، خبرې مو ختمېږي. ګوره مقیمه، اوس وخت کم دی، نورې خبرې به پرېږدو.
زه
د دې دپاره راغلی یم چې ته خو به نور څه ویلو ته نه لرې، او نورې پوښتنې خو به تا نه نوي شوې.
نه، هماغه دوه ځله یې تحقیق رانه وکړ او بس.
تا په خپل تحقیق کې ویلي وو چې ته خبر نه وې، او شاغا په خپل سر پیسې ستا د کور د دروازې شاته در وړې وې. همداسې ده؟
هو، همداسې مې ورته ویلي دي. خو که شاغا په خپل تحقیق کې ویلي وي چې مقیم پیسې رانه غوښتې دي، نو بیا
زرمینې ما دغه شخچه را ونیسه، خیالو چې پکې دي.
زرمینې راشه دې ونه کې، خیالو چې دي.
همای را ورندارې، ما وګلاله یم ښه شاخ رانیولی.
ها چې پریمانه نشي. ها شاګلې مامې، دا خزیر الوچا ده.
ای های امیده، ځواني مې لاړه تیره شوه. په ونه کې به مې هغه تر ټولو شنه او د اوبو ډک کدانه لټوله.
توبه توبه،
ولې دې وخندل امیده؟
خواښ یم لکه مور وي. ګلالۍ لور مې هم چې الوچي ټولوي، بیا چې په ونه کې چېرته خامه دانه وي هغه یې شکولي وي او وایي دا ښه تروه ده.
وکنه خو تروش الوچي له مالګې سره ښه خوند کوي.
لږ به د الوچي د سړو اوبو کې کیږدم چې یخې شي.
اوهو ګوره، ګلالۍ ټوکرۍ له شنو الوچو ډکه کړې ده.
هو نو اخر ګور دې چا ده.
اوهو مورې، دا خبرې زما مخې ته مه کوئ.
همایرا احمد صبر ولی داسې په منډه له کوره را ووته.
نه پوهېږم احمد زویه، وی دا د کالوی غوټه ده چیرته وړې؟
مورې بس دوه راته کوه، لاړم چې ملګري مې راته په تمه دي.
وی لالا پلاره، احمد لالا مې چیرته ځي؟
ګلالۍ لورې، هغه چې ویلې ځان ته مې کار پیدا کړی همالته ځي. مور جانې لاس یې راکړه چې ښکلی کړم.
زویا زه خدای دې مل شه، خدای دې د هرې بلا وساته.
زویا په پاک خدای مې سپارلی. مه ژاړه مورې، خیر دی، پلار اندېښنه مه کوئ، احوال درته رالیږم. ټولو نه د خدای په امان.
احمد لالا
ګلالۍ خورکۍ، تا پسې خو خامخا خفه کېږم.
زه هم خفه کېږم احمد لالا. مورې زه ځم کور ته.
مه ژاړې، مسافر خلق په ژړا نه رخصتوي. او دا ولې لاړ، چیرته لاړ؟
ښه خو زه هم نه پوهېږم، کار پسې لاړه.
دومره مڼې خو رارسېږي، خو د ولور د پیسو په پوره کولو پسې لاړ.
هو لږ ولور خو یې نه دی پرې ایښی. نو صبره، د یوغو یې لور ستا د ګلالۍ لور نه زیاته وه. ګل غوندې نګور مې ده، تا خو یو غیران ولور هم پېکې نه خود.
زما د صابر لالا غوندې د خدای په لاره خبر خلک ډېر نه پیدا کېږي.
وایم هېڅ به مې له هغې کورنۍ نه لور نه غوښته. پرې دی، هغه خلک چې لورانې خرڅوي په کور کې ورته زړې سي، بیا به د خدای ځواب هم وایي.
هو که نه، ولور خو هغوی په موږ په زوره نه دی منلی، خو موږ به په شا شوي وو که نه.
هو مامۍ، زه هم ملامت یم چې هغوی ناروا کار کوه، ما ولې دا ناروا په خپل زوی راوسته.
نازیه ته؟
هوزه، سلام علیکم، بیخی در نایره هم زر لخته.
وعلیکم سلام.
نه ولی برا نایره وی، خو دیر وخوشو چه درک دی نو.
حالی میتروره، پس جوان جنجالونو کرا گیر شلو، تاسو خی است؟
شکر ده، تولی خیو.
نازیه، او دی نویل چه چنگ را غلیه؟
حالی میتروره، دیر مزده تنگ شو، ما ویل راشم لږ د خپلې کلیوالۍ ووینم.
ښه دې وکړل چې راغلې، ډېر هم ځان په کور کې مه بندې کوه، کله کله راوځه، پام به دې په بله شي.
هو خو
رښتیا نازیې، اوس موږ دوکان ته مستې او ترشي خپله جوړوئ؟
هو اگې هم د خپلو چرګو دي. نازیې ښې پیسې به ټولوې.
هو کار چې وکړې او زحمت وباسې، خود به پیسې ټولوې. خونه پیدم چه لدین و روسته بزنگا وکم
ولی چه شوی؟
پجیمه که ترشی خواه خرطی دلا او سی چوک دومره نخلی
وی انو نو را به ترشی نجوڑوی؟
نو سی چوک نخلی چه نبای جوڑم؟
گلپری خوار او رز خدای داد پلاس لو خیور کوی چه ورس آشار را چه پیرکی پخوام
خیر ده گلپری دا با بیل خم زدار آچار جوڑم
نازی دیرم دیکنه ما کوا ها غداد سمو دورست روژه بیا رازی دی آچارو بازار با دی بیاخه گروشی دونو با خرس شی چه پا جوڑه ولی سری شی
او خواهی روژه که خواه چهر سخت خوان کهوی زر لخته اگر دکتاری تا چی آخه زر آغلی و پاید دیده
کم ایو موره حال تا خودی ری خزیوی
هم آقا یادوی چه تا وایل دکتاری تای دفیس پزای دمرابا دک مردبان را وڑای و
دفیس پزای دکتاری تا مرابا را وڑای و او لکه چی تا خرسلاو تا ترشی جوڑا بی حقی مرابا جوڑا والا او بی خرسا والا
نازی تا خویل چه اوز وقتونو که ترشی خنه خرچیگی داده ده خیر سره ده میوه ده پخی دو وقت نگده کیگی نکیگی چه مرابا جوڑه که
حالیمه عجیب خبره ده وکڑه مو چه ده اصف جریبونو باغونه لرو چه بیایل میوه چه مراباوی جوڑه کم
هو رختیا حالیمه ترو ره نازیه ده خوبه و بخچه نلری نو یو بل کارم کولی شی میوه دیل کلیوالو چه خواخلی
کلا با وشی زر لخته اگه ترکاری خلاکه و ده کور مختمه لگزای کرلی و ده مرابا جوڑه و لکار مزده تنل ویگی
وی زرلختی دستان رو نشاری؟
اوهو موره لیگه شیبه مخی جمیل زن سر باندی بولی و
بس ده مگردم
خدا اقوامان دلور تلر
خد سارانوال سیب صورت دوال و سلوت ده دوام ورکه
جناب قاضی صاحب در رشوت په دې قضیه کې بل هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې د مقیم او شاغه په بیگناهی دلالت وکړي همداسې نه د مقیمه
قاضی صاحب زه اعتراض لرم دوی زما مکل ته توهین کوي
اغلې وکیلې صاحب ستاسو اعتراض پر ځای دی څارنوال صاحب د سپکاوي حق نه لري
بخنه غواړم محترم قاضی صاحب د دې دلایل او شواهدو پر بنسټ چې ما مخکې د نوموړي مقیم د شهاب الدین زوی عکسونه د پیسو اخیستلو پر مهال محکمې ته وړاندې کړه او
قاضي صاحب وای مال شاغانه پیسې نه وی غوښتې قاضي
صاحب لطفا نازم نازم
قاضي صاحب او د شاغه عکسونه هم چې مقیم د پیسو ورکولو په وخت کې وو مولیدل او بل دلیل دا چې ما په خپل شاغه او مقیم لاس په لاس د رشوت ورکولو او اخیستلو پر مهال ونیول نو ځکه زه څارنوال نصرت الله مقیم د شهاب الدین زوی او شاغه د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د 255 او 238 ماده په اساس لس کاله حبس وړاندیز کو
قاضي صاحب اوسنۍ ټکنالوژي کې خو عکسونه بدلیدای او جوړیدای هم شي
موږ سره خپله کمره موجوده ده او حتی هماغه وخت سب کړم ده
قاضي صاحب واړه بچی می دي واړه واړه به پاتې شي دومره سخته جزا مره کوي قاضي صاحب آغله مریم تاسو د توران د دفاع لپاره څه ویل لرئ
قاضي صاحب زما مکل د جرم سابقه نه لري
هو که یو څه موده نورم په خپلې څوکۍ پاتې شوی وی نو خامخا به یې د رشوت د جرم سابقه پیدا کړی وی
نه نه قاضي صاحب نه نظم نظم ستاسو د دلایلو او شواهدو له وړاندې کولو وروسته دا قضیه لام واضح شوه د دې لپاره چې د محکمې وخت ضایع نه شي نو زه د ابتدایي محکمې رئیس مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاغا د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د قانون د 255 ماده او 238 ماده لومړی فقره پر 65 هر یو مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاغا د منصور زوی په لس کاله بند محکوموم
درنو اوریدونکو ستاسو په نظر په محکمه کې د مجرم او یا تورن په وړاندې د مدافع وکیلانو وظیفه څه ده زموږ د غږ ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
نړی درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوي لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوي کوي؟ زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
یو شمیر افغان ښځینه فعالانو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هر ډول خبرو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. دغه فعالان ویره لري چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د دوی اساسي حقونه له پامه وغورځول شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا ډاډ څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د افغان میرمنو حقونه خوندي وي. د سه حال کې چې یو شمیر خلک د فرخوندی د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایي محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس د تسترګي په لاره دي چې استیناف محکمه د دوی پر وړاندې څه پریکړه کوي. د ولسی جرګې غړي وایي د کابل ابتدایي محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلېږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړې، او باید د ښکېلو دومره ډیرو کسانو ته یې برائت نه وای ورکړی. د ولسی جرګې او د فرخوندی د وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکۍ کډوخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالات او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای.
قدرمنو اوریدونکو، حاملگی د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په ښه ډول باید ترې ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حملې هم راځي، خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر ته وړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیران ترې وباسي. خو پوښتنه داده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او که ستونزې لا ډېروي. غزنی اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله، خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یوسی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې یوه ښځه وه چې بېچاره اول وړي وه، کور کې سمېشره ښځه نه درلوده، فشاره جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې، د ولادت په وخت کې. بیا یورګان وویل دا پیریان دي، بویې نه تله ډاکټر ته. بیا ملا ته یې بوتله، تویزونه یې ورته راوړل او بعضې څکونه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوبو کې اچولې چې دا وخوري. د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بې هغه نه سواد د کنټروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل. هغه خبرې به یې کولې، ټول ترې ووتل له کوره. دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي د پیریان دي. په سهار ته دا ښځه مړه وه، بچا له ولادته مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم یې ناست کې ځان سره یوه وې وهلې وه، بچاره تکه شنه وه، مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلې. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي، بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوي کیږي. دا د سترګو لیدلې حال راته وایي.
ما په خپل لیدلې دي، ما مشره خور وه، خاطي وېسته په خط کې دا څنګه ولا بیچاره د خټې خشتې کړل دي، په ګردو باندې کې کوتل دي، په جګر باندې، په دې ځای باندې ورته خټې کو دي، په چاقو باندې به دا پرې پرې کولې چې موږ دا توره وسته باندې تداوي کوو. دا توره مایده کیږي په لختیم وهي، په لختیم وهي. هغه مریض چې بېوشهیي فشار ډېر جګي، بېوشه یې لاله وتلی، هغه په لختم وهي. وایي دا دم کړي لختې دي، موږ یې وهو، دا پیریان دي، موږ یې بس وهي. ته هغه اندازې وهي چې دا اوه دانې لختې ورته ایښي یا دولس دانې لختې ورته ایښي، هغه لختې ټوټه ټوټه شي. بیا نو دا مریض بیا کور ته کور کې پروت وي، نو که جوړ شو جوړ شو، که جوړ نه شو مري.
د کابل اوسیدونکو زرمینا د خپل خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي، او دا چې په کوم ډول تداوي شوی و دا زیاتوي.
خاله من لوګر ته بوله و ملاته ملاتم چې بوله و ام داسې سر باندې ورته لوري ښه او خدای د اعصاب راګې پې نږدې داسې زخم غوندې و نږدې پې شکولی و په موښته پې پاک خوش کولې و راووتله دومره ډاره شوې وه جړلې بیرون همدغسې د دې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه هغه مشکل درلودو چې دا فشار ژیږو پشکارۍ لاندې نه پاتې کېږي نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کېږي اولادې پیشار آقا دانا
پا امرخیل کلینیک کی دکتر فریده امرخیل وای پا حامله میرمنو که لوړ فشار د سن موضوع ده هغه میرمنه چې مخکې لا 30 کلنۍ او وروسته له 15 دیرش کلنۍ حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې له 30 کلو او پس له 30 کلو 15 کلو چې مور حمل اخلي دغه جګ فشار دوی ته پیدا کیږي اول راپسې په مخکې له 30 کلو مېرمنو ته هغه میندې چې مخکې له 30 کلو نه واده کوي غوډي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر ومه اتمه میاشت پورې ورسېږي هغه میندې چې پس له 15 کلو نه دوی حامله کیږي دوی هک هم د فشار اینان لکه شکل ده زوانه طریقه تی اماغسیتی و پیغله پیسا پا تلس کلنه بانده دفشار پیدا کوی دا مینده هم پس لپینزیرس کلنه دفشار پیدا کوی
اغلی فریده وای د لوړ فشار نه دادی چې د مور پخی او لاسونه کگیگی او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د خکیدو امکانی شتا
د دې اراس سره رقم نسې د مور لاس پښې کږیږي خپله ژبه جووي او له خولې نه وینې او لاړې د قف په شکل باندې سر کوي سترګې د مور کږیږي رویت مخشیږي په اصطلاح چې نه ویني په سترګو باندې تیاره راځي او امکان لري سي که مور مړه نه سي امکان لري سي مور ړنده سي که دا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي امکان لري سي تداوي سي اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي د مور نه لري کړي دا ماشوم ولو که دا ماشوم د اگه میاسوی که دیو میاسوی په حالت کسی مور تا حمله دی اختلاجی پیدا کیه منگه حقا تا پنامه دی اکلمسیا ویو یعنی حالت تا سی اول فشار جگده ورپسی دغه سی حمله دی اختلاجی ور بادی رزی
د ډاکټر فریدی په وینا ډیره داسې مریضان دوی ترازی چی فشار لوړ وی او کورنۍ د ډاکټر پر ځای ملاته بیایی
اغه خلک چې په هیغه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته وري دا وقات ډیر زیات دي متاسفانه په کابل کې دا وقات ډیر راغلي دي له ولایتونو حتی د منګو تاسو نږدې منطقه سروبي ده لږه منطقه نه راغلي هم دا سي مریضان ملا هغوم را د مریض وهله وي چې ټول شای لاسونه ټول څه نش نه وي په لارګي وهله وي په اته پتیګو وهله وي چې زه پیریان نه باسمه اته په دې وخت کې پښکولې وي ستوري کې حالت نه دا ووزی در حالت مریض په حالت کې بر علاوه چې په دې حالت کې ماشوم هم په نس کې مرسوی له اثر د ضربې نه خپل مامور اتا کوما حالت تللی ډیری وخت پس له کوما نه هیڅ مور نه راوتلی او کله کوما نه راووزي هم مور بیا ړنده به وه یا شعوري حالت هیڅ ښه نه وه
یو بل اساسي ستونزه چې ډیری حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي خاوره ګلی سرشوی خامې وریجې او دې ته ورته نور شیان خوري لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي
سی ماشوم په نس وه هغه ته خاورې ته به مې زړه کېده د تابړو ته به مې زړه کېده لوټې به مې خوړلې او د خاورې بوی به راباندې څخه لګېده زړه به مې وران وران کېده سې وبه مې خوړلې به خاص وم ورسره سی ماشوم مې پیدا سو بیا مې پسته زړه ته نور صبر سرو کېدی سي کړی زه خو نه پوهېدلم اوس له لږ لږ ګوردو مرض له کېدی سي ما هغه تاثیر وه سې تیږې مې خوړلې
نما اندرور ماشوم به چې پنه سوده ده چې تیګه به خوړې خاوره به خوړه مې اوس غریب ده چې د ګردو په تکلیف اخته ده دا کیږي چې دماغ تاثیر نو موږ بوتل دا مخره نخستر ده کې نه به چې چلو کوم زړه مې ورته کیږي طاقت مې نه کیږي لکه عمل غوندې هغه ټیګه شګل نه تیګه به خوړې سونه به کور کې پسې اخی سلای نه کیدل بیا به پټه به خوړل اوس دا مشکلات سره مخامخ ده غریب
ډاکټر فریده وایي هغه میرمنې چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیانو خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي
یو ډیره معموله او جالبه عاملګي چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه ده چې میندې وچې وریجې ګله سرشوی چې موږ تاسې ورته وایو او خاوره دا ډیر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم. په یو وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې یا یې نهمه میاشت وي، به هغه وخت ورته وایي چې زه دغه شیان خورم. په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګله سرشو یا خامې وریجې خو په وجود کې نه جذبیږي، هغه راځي جگر ته، جگر بیچاره هم نستصفیه کړه، راځي تشو ته یا ګردو ته، ګردې هم توانای نه لري هغه تصفیه کړه، چون هغه خام مواد دي. د هغه خاطر امکان لري چې په ګردو کې رسوب وکړه، پاسته تیږې د ګردو امکان لري چې خپل التهابات د ګردو او ډېر شدید درد په مثانه کې حتی مور وخت تشناب ته سیزي امکان لري چې په ادرار کې وینه هم پیدا شي.
ترنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې له حامله مور نه په خډول ساتنه وکړو، وخت په وخت ډاکټر ته بوزو، خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري.